د سهار ته بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کوي، اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران دی د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنه کړه درېمګړي لوري ته دی د منځګړتوب اجازه ورکړي، او که د کار هم نتیجه ورنه کړه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له دې یوې تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایرانی مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې وایي چې له هلمند سیند څخه یې د 1915 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي، او د دې هېواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هېواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیولې. یو اوکراینی چارواکي پرون د می په درویشتمه وویل چې د اوکراین د پیفیدینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً له منځه تللی. دا تړون چې روسیې او اوکراین په دیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تېره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندرونو اودسا، چورنومورسک او پیفیدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیفیدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبله پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو بندولو له کبله د هنګری چلند نهیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبری برخی اوریدو ته رابولم. د انډونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د انډونیزیا ولسمشر په دې اړه څرګندونې پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې کړې دي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د اندونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د اندونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یوه خبری کنفرانس ته وویل:
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشري بحران حل، او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو دغه راز د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوي دي. د اندونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له اندونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د اندونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 30% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اندونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
د اندونیزیا له ولسمشر سره د ایران د ولسمشر د لیدنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په دې کتنه کې ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم حق باید ورکړل شي. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کاروخیل څخه د مرکې په پایل کې وپوښتله.
اندونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یو اقدارم څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هرچی عاجل باید رفع شي. چون یو اسلامي مملکت ده، خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصوصا د ښځو پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقونو فعالان دا وایي دا هیوادونه څه کولی شي، عملا دوی آیا تر دې زیات څه کولی شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما ویلي چې دا ډیر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي، او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کې وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسي د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
مېرمن کړوخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي پیسې هغه کنګال کړي، دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دیم کې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې د دې هغه برداشت له اسلام له د ټول مسل نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپله ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغان مېرمنو نجونو او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت دی چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکو ته غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري، یا دا چې دوی به په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونه کې د دوی سره به یې قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخواني پرځېدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزړ یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د ختیځ حوزه کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی، او توان دې سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ و راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی، او همدا ډول خلق گاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په گاونډ پاکستان کې د ګوزند یا پولیو یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 30 ته رسیدلی، او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمېر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره، له واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزڼ یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. چې ویلا تي روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزړ نه مثبتو پیښو شمیر 29 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیر 45 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محال کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنه زره کوي.
د لاس کال کې تاریخ مم کړل، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو، ژړۍ، پنجبایی، میوان، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جری بزمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي، او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حاکمی وایي د موسساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر دیار لزره هکتار ازمکه ده بدل معیشت کشتو نسوی چه مثبت پایله ورکره ده.
ده کندهار ولایت پس سطح تقریبا ده دیار لزره هکتار پشاو خواه که ده بدل معیشت کشت شوه ده چه بارت آقا ده غنم و سخه ده یا سبزیجات و سخه.
کندهار و هلمند یو محال ده کوکنارو ده کرکیلی لارخه پراخ شهرت تلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوی او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم بدی خبرونه که پر دی شعر نقد لرو.
دنیا زرب لما وڑی دنیا بیر ترا کرا، ده هغه دنگ قاتشو خندا بیر ترا کرا.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسمل په خپل په سمرم او د تاس دمرم کې جنازې ته نسوتیان ناراضی نه درته.
لکونړ هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او ګکمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او ګکمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو.
تر څو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولن ته نږدې یو ښار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو. لومړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزي په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبې لیسې ته څیرمه د غوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزي څخه واورو.
دنیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، دنیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا و ولای څوک تر حسن حلقه، پوشوم چې نشی تا و ولای څوک تر حسن حلقه، ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیر ته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیر ته راکړه. تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیر ته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. ده دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبي بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تاته ګوتمې درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تاته ګوتمې درکړه، دا پورته مسلې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، بیا په دې لحظه خپل نسل وکړو.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزي تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنې دا یوه تجربه ده کنه چې چاته ګوتمه ورکې آیدن روانه کړي. خو دا شاعرانه سوی ډیره جالبه ده او ډیره نوې ده. او هغه اول باید کې د یوه خبره کاته شوې خندا دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ما ده تمه یې او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې. نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا یې ډېر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. مچه اولا عزیزی سره لدی چه ده غزل داخلی موسیقی وستایله ده گتموی پر بیت انتقاد وکرد.
پوشتم چه نشی تاوول ایسوک ترفوسن حلقی مای وارز تا تا گتموی درکا تا بیر تراکا بیارچا برداشت شخپل ده خوی موب نظر مینه حسن دلتا داری حسن مینه دامو گو تا یو دایری پر نشی محدوده ولی که در چلا ده دامو دار کم در حسن مینه دام باد دونه چکلا گوتی ورکاو شوی ده باد دونه می نشتر ده حسن می نده پاره موگه تا یو دایره پوری نشو اگه کالج پیوه که در نامزاد فیر یا می نمال تا سرگنده که نامزادش باد رستینه بیتا تا گوتی را که در می نرد سخلاش شد ده کالج ده می نده باره که مایوزای بستری و چند بیتنا که در شیر یعنی کچه تا تاریخ که هورت اینو چکلا تا ده بخپل محبوب بار اغاگی ده دیکھم از آگو چھرو کیا اسے ہو گیا جی مینے بورا کی مجھے تیو آپ کے تیو آگو پر انشو محدود آوالا ہے سرحاد نلی بھی
دا نام تو امریکای شاعر رابرٹ فراست پا باور شیر حق احساس تے چھ فکر را منستا کرے او دی فکر تا کلمات پیدا شوی. دا افغان ادبی بهیر غړی دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سړی د ځینو وخت کې تصویرونه وي چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي دا به نشو خپله درکړو بل چا ته درېیم کس ته نشو لیکولی. ولې عزیزي صاحب دا کار کړی د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لرې دې تر څنګ د الفاظم دې مقابلي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه د غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر یې نقد ته وړاندې کړی دی. ښاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او ویې ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې څوک تا په اړه وایي انسان پرې خودخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي. نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست. ډېره زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر اونیزې غونډې یوه ورځ مخکې په لوګر کې د سینسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سینسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سینزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. ته ماته دومره بې حسابه مینه مرا کوا، زه دومره ښه نه یم، له ما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر څو بیتونه داسې وړاندې کړل.
ځان په لیوانو خرو، خو نه غواړو ارزان خرسو، په سا کې ښیو که کاروان نه راځي نه دې راځي. او بسمل په ښکلو پسې مرمه او د قصد مرمه که جنازې ته مې صوفیان نه راځي نه دې راځي.
د لوګر د سینزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژده کې راته پرجانه دامه نم خو
بالکل نہ کرے دزوان او زڑے پر ہم اسری او ہم دینی نام پکار نہ چ بیا کلاش دے بابا او دے ادے پر
د لوګر ولایت چارواکی وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک وي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک وي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزلګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماښام سیاسي رنګ خپل کړی و. د غزلیز ماښام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
میلمانو شاعران ورونو نه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به ته مونږ واورو. الله دې وکړي چې مونږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس واک یووالی ورورولی د نظام جوړښت د بیوسو لستونزو ځان نه خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو.
لکم جان چې اتفاق لري قام د غسوی داد اصلو مچھے گور نظام د غسوی یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې سلور ویالي اوبه کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هېواد ورانېږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دې وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی. تخایست سلطنت ستن دی ربی لیوانه ملنگ دی وره پوری نخطه.
خوگجه به نظمویون که عبدالواری سیرت به ده ها غورز و ارمانجانو چی ده کدواله و مسافرت سیلی پو وطن ورالو تی. طول یران و دوستانی پو وطن کیو بندارون بای کول و پلر پرتو زنگلونو و غرونو کی بایی لمحبت او خوت ده کشی بی تیره ولی. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې یوې ادبي غونډې راپور هم لرو چې لا نه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شیری غونډو په دې چاپیریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سر شریکوم. چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو. هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوي نوې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم. زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویانې به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو. سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبل کې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکه، معشوم شم یو دا سورک ارمان مې زړه ته راشي. د کوچو شخند را کړی کاش په خوله کې وای پاده کې، په پرېګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي. وړې جنکۍ چار چا تیر ناست لنا نزکې، چې هر چا وی مندلې ما خو نه دی ور بخلې. دا شپې ورځې څو برګې مرد کې دی ران ورکې، د کوم تور سترګو خاطره دل تر آشنا یې. د پان پر ځای ولاړې ګردې مردې ګرګرکې، پشنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټې شي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې. کاروانه په مزه مزه ورخیژه خدای دې مل شه، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې. دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبری اوریدلی شئ.
لتیرو دوو نیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتابونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل پنځلسمې حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب دیونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان او وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنی نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو د کتابونو نندارتونونه جوړوي.
یو شپ دا مکلی وویل چې تاسې کتابونه چاپوئ که نه، دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنۍ شوي دي، ستاسې وضعیت نه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابه چاپولی شوی چاپول، نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې مو چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې دي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتابونه شو چاپولی، بالاخره چاپو یې هم ډېر په تکلیف مشکله چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهېږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهېږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لوري ګرځېد نه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د مې په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځویشتمه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وایي چې د روژې او اختر په خاطر یې کلیزه څو وځنډېده. د ښاغلي حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم په وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته دیسو.
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان خپور کړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې مونږ ته دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزي د پاره ستاین غونډه هم لرو، غوښتل چې هغوی ته یو سرپرایز غونډې وکړي. خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل، نو کېدای شي د بعضو مملکتونو نه راشي. د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه. د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ دې نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. مونږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. همدلته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملکزي لپاره ځانګړې کړې ده. څنګه د ډاکټر صاحب ملکزي لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم پنځه شکلنې د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزي مخکې د دینا چې د دې ټیپ ډاکټر شي، د دلتا آلمانی ژبه هم لوستل ده. په دې حساب دې هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپل د اکاډمۍ یو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې به په تیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول. څرنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړي؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړل شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا هغې دپاره تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول. بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل، یا یې خپل تعلقات د بانکي زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل دا ښکالو زمونږ سره لږ شانه مادي امکانات کم شول. اما د نیکمرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انځور چې هلته خپل دکتورا هم دفاع کوله، په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دي دا هم د ټولنې او د بعضی دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنی سو چې انشاءالله د انځور صاحب په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انځور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انځور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
بېله شکه تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ دا پنځه کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغه ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړیتوب ورکي او بس په نو ورکي دې ټولنې ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړیتوب ونډه زیات شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ور
د ښاغلي حسن څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه بیا ولس کاله وروسته یعنې له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه له نن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې سږ کال د می اتلسمه په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 5000 قلم ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا اثر هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځله په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو فرانسوی لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنی پیل کړي چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغوني بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
نازاچیو جوړه جوړه په ځنګل کې نازاچیو.